السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال رادیو نازموک غږ اوري په روانه خبري غړې کې زه نجیب امیر ساسو کوربه يم زموږ ملګرتیا به د مخم تر شپږو بجو پورې وي په دې خبرونه کې به تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو که وخت لري وکړه یو نیمه سندره به هم درته خبره کړو خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار شاهین بونیری تاسو وړاندې کوي
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه ده پښتون نژغورنی غورزنګ د وو در شو کسانو ضمانت منل شوې دی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د فوز خلاف د نارو وهلو په تور نیولې وو د افغانستان په بادغیس ولایت کې طالبان په برید کې د ملي اردو یو لس سرتیری وجل شوې دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټوله نړۍ کې تیر کال 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه 30 کسانو ضمانت منظور شوی دی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د فوز خلاف د نارو وهلو په تور نیولې وو پر دوی د ترهګرۍ ضد قوانینو د فعل لګول شوی او نن د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو د دې غورزنګ یو غړي بریال وطن پال نن مشال لیډو ته وویل چې دوی د ضمانت د پیسو په برابرولو بوخت دي
دا عدالت دوی لپاره دا مچل کې دی ورته وای د 50000 روپۍ پیسې به جمع کوي زمينان بیا به دره خوشی کیږي بیا موږ برته درخواست ورکړی چې دا خچون کې د یونیسټیانو لوستون کې دي نو د دوی لپاره تاسو دا رقم کوي هغه دوی هغه زمانه درخواست برته موږ خارج کړی اوس موږ لګیا یو د لې خپل امرسه باندې د خپل ملګرو سره مهاله وال کړی دی هغه رسیدلې دي اوس موږ د ټولو خلکو پیسې سره برابرو او دا ضمانت کوو
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین خبرداري ورکړی چې نیول شوی ملګری نن را خوشی نه شو نو دی په ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوري کوي د بلوچستان سرخار کوټي سر نږدې په ترامل سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو کور چاپا وهلې او څلور کسانې وژلې دي په دوی کې یو میرمن هم شامل ده د کوټي د پولیسو ایس ایس پی اعزاز ګورایان نن مشال ریرو ته وویل چې په دې کور کې وسلوال موجود و چې یو په ځان پورې تړلي چودیدونکي مواد وچول په دې نښته کې 15 پولیس هم زخمیان شوی دی نن په یو بل برید کې وسلوالو د کویټ په نوي کلی کې د پولیسو په یو سب انسپکټر عبدالصمد دزې کړې دي او د هغه زوی او پلار یې وژلي دي د عبدالصمد حالت هم ډیر ښه نه دی تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی پرون د افغانستان پر امنیت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی دی د افغانستان کورونو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون مشاریډو ته ویلي چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت سلاکار محمد هنی پتمر د کورونو چارو وزیر ویز برمک او استخباراتي ادارې ان ډی ایس مشر معصوم ستانکزی شامل وو تر اوسه دغه ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته معلومات نه دي ورکړل شوي همدغه پلاوی د مه په میاشت کې هم اسلام آباد ته ورغلی وو د دواړو خواوو چارواکو یې خبرې ګټورې بللې وې اسلام آباد سره نږدې بنیګاله کې تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست دی ګوند سیاستوال وایي د خدمتونو سربیره هم ورته په راتلونکو انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی احتجاج کوونکو کې شامل د دیر عتیق الرحمان پرون مشال لیډو ته وویل چې له نورو ګوندونو ورغلو سیاستوالو ته ټیکټونه ورکړل شوي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي
مونږ وایي چې هلته کې چاره پارټي 15 کاله متحد ساتل له خلکو خدمت یې کړی دی نو مونږ وایي چې حقدار ته حق میلاو شي او دا ټیکټ دې سړی ته میلاو شي چې هغه د عوامو سره رابطه کړي دې سړی نه چې هغه پاسه نه مونږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره د هغې تعلق نشته ورکر زه یم چې پیژني به هم نه
د تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې د جولای 15 انتخاباتو لپاره د ټیکټونو د ورکړې پریکړه یې د پارلماني کمیټې لخوا شوې ده او د مظاهرو له فشاره یې نشي بدلولې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملي اردو یو لس سرتیری وژل شوی دی دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش نن مشال لیډو ته کړې ده نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت اوربند تجمن دی خو طالبانو په بالا مرغاب کې په یو برید کې یو لس سرتیری وژلي او نه نورې ټپي کړې دي تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي ریډیو ته ویلي وو چې د ملي اردو ډیر سرتیری د طالبانو په دغه برید کې وژل شوی دی افغان پوځیانو ته په بادغیس ولایت کې د مرګ جوبلې د وختو دا راپور داسې وخت خپرېږي چې ولسمشر اشرف غنی طالبانو سره د اوربند موده نوره هم غځولې ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دې لویه وجه روانې جګړې ښودل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یا کونسل څخه وځي. دوی د دې کار لپاره په دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرایلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د جون په 12مه نیټه په واشنگټن کې وویل چې دوی ځکه دا ګام اخلي چې په وینا یې د ځان په ګټه کار کوونکي له منافقت کار اخیستونکي او په بشري حقونو ملنډې وهونکي اداره کې ورته پاتې کېدل سم کار نه ښکاري. اسرائیلو د امریکا د اګام په جرات ولاړه پریکړه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زید راد الحسن ویلي دا کار زړه ماتوونکي خو حیرانوونکي نه دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک مشر د ایراني فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو تهران دی د واشنگټن سره د اختلافاتو هوارولو لپاره خبرې وکړي. اسنا خبری ایجنس د جون 15مه نیټه د جنرال محمد علي جعفري لخلي لیکلي چې دغه فعالان د خلکو د دښمن امریکې سره ودرېدلې دي. څو ورځې مخکې له سلو ډیرو ایراني فعالانو د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو لپاره د امریکایي ولسمشر او د شمالي کوریا د واکمن ترمنځ شوي پرمختګونه ستایلي وو چې اکثره په دوی کې اکثر بهر میشتي دي. په یو خبر پاڼه کې له تهران غوښتي وو چې له لسګونو کلونو راهیسې روانې دښمنۍ ختمولو لپاره دی واشنگټن سره بغیر له شرطه خبرې وکړي. دا وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال ربیع اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو درهم په 2.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 2.40 روپۍ او په 2.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 25 او 25 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ 26 او د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو .com کې. تاسو د خپل سمارټ فون لاره نو د مشال رادیو اپ خکته کې زموږ خبرونه پاک رانی اوریدل شي. په ټیون ان کې هم مشال رادیو موندل شي. همدا شی به ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه پاک رانی ووره. و باورئ چې له اسلام آباد نیول شوی فعالان نن په ضمانت خوشي کیږي.
عدالت د دوی لپاره د مچلکی دی ورته وای د 50,000 روپۍ پیسې به جمع کوي. زمینان بیا به دار خوشی کیږي.
یو لوړ پوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته ناڅاپي سفر کړي.
اوس هم زه فکر کوم نا وخت نه دی که چیرې پاکستان خپل راغند رول ولري د اوربند پتن دي د ورګي. زه فکر کوم دا به اول قدم دی د پاکستان د لوري څخه شری د افغانستان دولت واغلي اقدام ته فراغلاست وای او دغه مثبت جواب ورکړي.
د تحریک انصاف کارکونکو احتجاج کوي او د عمران خان نه انصاف او ټیکټ غواړي.
زنګ په بردیر کې دوه ټیکټونه دواړه پیرا شوټر لا ورکړه. نو موږ وایي چې هلته کې چار پارٹی 15 کال متحد ساتل له خلکو خدمت یې کړی دی. نو موږ وایي چې حقدار ته حق ملو شي او د ټیکټ دې سړی ته ملو شي چې هغه د عوامو سره رابطه کوي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ منځل کیږي. د یادې ادارې د یونیسیر ویان بابر بلوچ پړوي
هغه چې مهاجر شوی دی په هغوی کې زیات تر کسان سوریا شام افغانستان شامل دی. 8.5 میلیون کسان کې چې بیکور شوی دی په دې کې نیمه ماشومان دي.
سورنو رپورټونه هم د دې خبرونه برخه دي. دا ورېدو لپاره را سره اوسه. نن نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي او عوامي ګوند د هغو اووه دیرشو نیول شوو غړو په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ چې د روانې جون میاشتې په درېیمه نېټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال نیول شوي ول. د دوی وکیل ویلي چې د ضمانت له جمع کولو وروسته به دغه بندیان نن خوشي کړل شي. په دې اړه احمد شاه زمي د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانوني ډلې له یو غړي بریال وطنپال سره خبرې کړې او په لومړي سر کې د عدالتي امر په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
دا فیصله جاری کړه نو په هغه کې اوس موږ په دې کار باندې لګیا یو. دا یو څه عملیات دي، دا به تر سره کړو نو کنټه یو نیمه دوی کې به مثال دا موږ پر کوو او هلته به جیل کې به جمع کوو. دا چې دی چې دوی کېدی چې د اتو نو بجو خواته بیا له جیل را خلاص شي.
شما شما ته نه بجی شیست ضمانت شرائط سو کاغره ته بیان کی چې دغه او دیش کسان په کم ضمانت باندې عدالت خوشی کول امر وکړ چې دا باید خلاص کړي سی خوشی کړي سی.
عدالت د دې لپاره د مچل کې دی ورته وای د 50000 روپۍ پیسې به جمع کوي ضمانان بیا به دغه خوشی کیږي. بیا موږ برته درخواست ورکړي چې دا خچون کې د یونیورسيټانو لوستون کې دي نو د دوی لپاره تاسو دا رقم کوي هغه دوی هغه ضمانت درخواست برته زمونږ خارج کړي او اوس موږ لګیا یو د لی په خپل مرسته باندې د خپل ملګرو سره مهاله وال کړی دی هغه رسیدلې دي. اوس موږ د ټولو خلکو پیسې سره برابر او دا ضمانت کوو.
یعنی تاسو په خبره د سړی پر سر باندې 50000 روپۍ تاسو جمع کوي او بیا به دغه ضمانت کیږي هغه بیا را خوشی کیږي داسې ده؟
جی بالکل.
او بل کدار ته وایس چې عدالت پر دې باندې څه تور پوری کړی یا پولیس د خوا پر دې باندې څه تور په کوم الزام باندې دی نیول سی و چې دومره ډیر شپې دی وکړلې په جیل کې؟
الزامونه خو دوی ډیر لګولې او په دې کې درته کې باندې 12 دفعه لګولې په 12 دفعو کې تور پوډم شته د پولیس وهلم شته روډ بندول هم شته او په هغه کې بیا د ملک خلاف خبرې هم شته او دا هغه با چې بیا مونږ کوم عدالت څخه انصاف خوښتونو دریم عدالت چې مونږ لاړولو هغه په موږ باندې د ترهګرۍ د فهم ولګوله زیات یې کړه. نو په دې کې دا د دوی د وکیلانو په ژبه کې دا 124A دا او 505A دا 505B دا 148 دا او داسې مثال 12 دفې دي.
نو همدا کارونه دغه دفې چې پر دې لګېدلې و دغه کسان همدا کارونه کړي وکنه؟
نه، وکیلانو زمونږ ډېر خبرې وکړي هغه دا بیس وکړي چې دا خو چې د اسلام آباد کې د سیف سیټي پروجیکټ په نتیجه کې دلته کیمرې لګېدلې دي په هر روډ او په هر ځای. نو دوی دا وویل چې تاسو د کیمرې ریکارډینګ راوړئ په دغه ورځ ګسره احتجاج شروع شوی نه دی. نو احتجاج چې کم کسان را رسېدلي دي هغه کسان یې اوچت کړي دي، بیا چې نور را رسېږي دا یې اوچت کړي دي. نو احتجاج شوی نه دی نو دا تاسو کم تورونه لګولي دي نو دا تورونه ګر به بنیاد دي. نو په هغه سی سی ټی وی فوټیج د دوی په وینا باندې هم نه راوغوښتل شو.
تاسو د مرکه اوریدله د مشال ریډیو نه سموکا په میډیم یو شپږ سو یو شپږ نه اورئ.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاریو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولي، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. په دا وروستیو کې د افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه زیات شوي دي چې د سیاسي چارو د پوهانو په نظر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو په ښه کولو کې د پرمختګ یوه نښه ده. دا سفر په داسې حال کې شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. زموږ همکار بولیوال کاکړ پی رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې یو لوړپوړی پلاوی د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړې چې له ځایي حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اسلام آباد ته پتللی پلاوی کې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی هم شامل وو. په اسلام آباد کې مو د افغانستان له سفارت سره تماس ونیو، خو د سفارت سرچینو د پلاوی د ورتګ پخلی وکړ، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه وکړه. د افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې یو پلاو تیره اونۍ د پاکستانیو طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې ووژل سو، او بلې خواته د اختر پر مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند هم ترسره سو. د افغانستان او سیمې پر سیاسي حالاتو نظر لرونکی حکمت اعظمي وایي د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ سوی دی. دی وایي د افغان ځواکونو په مرسته د فضل الله وژل کېده او درې ورځني اوربند داسې حالات پیدا کړي دي چې د ده په وینا پاکستان باید ګټه ورڅخه واخلي.
که چیرې پاکستان غوښتلی یا تریواندازي ووایم چې کولای شوی، نو باید دغه د سولې بهیر یا اوربند باید لا غځولی وایم، بیا فشار یې په افغان طالبانو باندې راوستلی وای. اوس هم زه فکر کوم ناوخته نه دی، که چیرې پاکستان خپل رغنده رول ولوبوي په د اوربند په تمدیدولو کې، زه فکر کوم دا به اول قدم وي د پاکستان د لوري څخه چې دی د افغانستان دولت به هغه نیک اقدام ته ښه راغلاست وایي او بېرته مثبت جواب ورکړي.
د سیمې د سیاسي چارو بل شنونکی ډاکټر اعجاز خټک وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې شوالی راغلی دی، خو دی وایي د دې اړیکو نږدې ماضي ته په کتلو سره ډېره خوشبیني نه ده پکار، هغه ځکه چې د په وینا حالات لا هم څرګند نه دي چې پر کوم لوري به ولاړ سي. خو ډاکټر اعجاز خټک وایي افغان طالبان داسې هم نه دي چې د پاکستان هر خبره به مني.
دا شوم نه چې طالبان پاکستان ته ناسې پاکستان وو سکین نو کین وو دی غنو دی ګډو کړو ډو کو ډز ما کنه باندې دا څنګه لا ته یو تعلق تا پاکستان ته یو اثر دی پاکستان خبره ته بای سوچ کوي وزن ور کوي پاکستان هم هغه د ور کوي خو پاکستان خپل اثر خو پوره زور سره استعمال کی نو کې دې شي چې د بندې کا رضا شي قرآنی شروع کافي کمزوري وږي.
افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې مرسته وکړي او افغان طالبان دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو پاکستان د افغان حکومت د دې غوښتنې په جواب کې تل همدا ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی په وینا د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکي طالبان په بشپړ توګه د دوی په لاس کې نه دي.
د بوریوال کاکړ رپورت مو اوریده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د حکومتي او سفارتي سرچینو له قوله لیکلي چې ښایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې زر پیل شي. ورځپاڼه هم د دې سرچینو له خولې دا خبره هم لیکي چې دواړو غاړو وار له مخه پټ ملاقاتونه کړي چې په نتیجه کې د وړوکي اختر په موقع اوربان اعلان شو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د خپل خبریال کامران یوسف رپورټ خپور کړی چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه نوي معلومات په ډاګه شوي دي. ورځپاڼې د چارواکو له قوله ویلي فکر کېږي چې د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ په یو نامعلوم ځای کې ابتدایي خبرې شوي دي چې پکې ځینو هیوادونو هم ګډون کړی وو. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خبریال ته ویلي چې د وړوکي اختر په موقع د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې د همدغو ابتدایي لیدنو نتیجه وه. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اوربند لس نورې ورځې وغځاوه، خو طالبانو تر درې ورځني اوربند وروسته د دې د نه غځولو اعلان وکړ، خو سفارتي او نورو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې ښایي د دواړو غاړو ترمنځ مستقیمه خبرې اترې ژر پیل سي. افغان حکومت او طالبان په 2015 کال کې په لومړي ځل په پاکستان کې مخامخ خبرې کړې وې، خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر افشا سو او طالبانو له نورو خبرو انکار وکړ. ورځپاڼه وایي چې د پخوا په شان دا ځل هم پاکستان او ځینې نور هیوادونه د سولې خبرو په بحالولو کې مهم رول لوبوي، او په دې تړاو افغان او پاکستاني چارواکو له یو بل سره پټې او ښکاره لیدنې هم کړې دي. رپورت وایي تر ټولو مشکل کار په طالبانو کې هغه عناصر معلومول دي چې خبرو اترو ته راضي دي، او دومره ستونزه د پاکستان هغه اندېښنه ده چې د افغانستان پر خاوره د تحریک طالبان پاکستان د شتون په اړه لري. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د افغان سولې پروسه کې مرستې ته راضي شوی، خو په عین حال کې پر افغان حکومت او امریکا ټینګار کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ډلې له منځه یوسي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارټ ویوز 12013، 15315 او 15555. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر غړي د انتخاباتي ټکټونو په معاملې په بنګال کې د عمران خان کور مخې ته په احتجاج دی او غوښتنه کوي چې یاد ګوندې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت کړی وي. د خیبر پښتونخوا له پېښور، سوات، بردیر او د پنجاب له ګجرات، ګوجرانوالا او ملتان سیمو ورغلي د دې ګوند یو شمیر غړي وایي چې عمران خان دې په انصاف سره انتخاباتي ټکټونه وویشي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې هغه به خپله پریکړه بدله نه کړي، خو د ګوند یو بل مشر بیا وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به دا معامله هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په ملک کې د جولای په 15مه کې دونکو ټول ټاکنو لپاره د ملک د نورو ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د ورکوټي اختر نه وړاندې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو سیمو نه خپل کاندیدان وټاکل، خو په ځینو حلقو کې د تحریک انصاف کارکونانو په ټاکل شوو کاندیدانو اعتراضات راپورته کړي او وایي چې ټکټونه ورکوونکي کمیټې د مخلص کارکونانو په ځای د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ټکټونه ورکړي، کم چې دوی سره زیاتې دي. عتیق الرحمن چې د بردیر سره تعلق لري وایي پاکستان تحریک انصاف په یاد سیمه کې د خپل یو کارکون په ځای د عوامي نشتل ګوند نه راغلی یو تن ته انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړي، کم چې دوی ته په هیڅ صورت قبول نه دي.
زنګوا بردیر کې دوه ټیکټونه دواړه پیراشوټر لور کړل. نو موږ وایي چې هلته کې چار پارټي 15 کال متحد ساتل له خلکو خدمت کړي دي. نو موږ وایي چې حقدار ته حق ملو شي او د ټیکټ دې سړی ته ملو شي چې هغه د عوامو سره اړیکه کې دې سړی نه چې هغه پاس نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره داغه تعلق نشته. ورکر زم چې پیژنې به هم نه چې داسې کس له هغوی ټیکټ ورکړي
د ملتان سره تعلق لرونکي ملک شفیق احمد چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د عمران خان کور مخې ته په احتجاج دی وایي عمران خان خود بدلون خبرې کولې، خو زیاتره ټکټونه یې د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ورکړل، کم چې د تحریک انصاف ورکرانو سره زیاتې دي.
سکندر حیات بوسن کو ټکټ دینے کی خبریں چل رہی ہیں.
سکندر حیات بوسن ته د ملتان نه د قومی اسمبلی حلقې 1345 نه د ټکټ ورکولو خبرونه مخې ته راغلي دي. د یادې حلقې خلکو خود بدلون لپاره عمران خان سره ملګرتیا کوله، خو خان صاحب هغه کسان مخې ته راولي چا چې په نورو ګوندونو کې د وزارتونو مزې اخستي او اوس په تحریک انصاف کې شامل شو. نو د ګوند کارکونانو عمران خان له پیغام ورکړی چې داسې کسانو له به ووټ نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو سیمو نه راغلي کارکونانو د احتجاج په حق له د یاد ګوند سینیټر شبلی فراز وایي په راتلونکي دوه ورځو کې به دا ټوله معامله هوار کړي. عمران خان هم احتجاج کوونکو ته ویلی ول چې د ګوند پارلماني بورډ سره په شریکه د ټکټونو ورکولو فیصله په میرټ کړي او د چا په وینا به خپل فیصله نه بدلوي.
عوامي نېشنل ګوند ویلي چې د 2013 کال په ټاکنو کې به د صوبې په کچا له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اتحاد نه کوي، خو د دوی ضلعي تنظیمونه کولی شي چې د ضلع په کچا له نورو سیاسي ګوندونو سره د چوکیو لپاره جوړ جاړی وکړي. دا خبره د دې ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تېره ورځ په پېښور کې د ګوند منشور وړاندې کولو وروسته مشال رډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه که عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې راغلی نو پر امن او امان سربېره به تعلیم مخنه غواړم. نوموړي ویلي که د عوامي نېشنل ګوند حکومت جوړ شو نو دوی به امن او امان، تعلیم، صحت او معیشت ته زیات پرمختګ ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
عوامي نېشنل پارټي د 2013 ټاکنو لپاره په خپل منشور کې ادعا کړې ده که چېرې په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ګوند حکومت جوړ شو نو د امن او امان په ځای کولو سره سره به تعلیم، صحت او معیشت ښه کولو ته ترجیح ورکوي او په مرکز کې به هغه حکومت سره ملاتړ کوي کوم چې د پښتنو د پرمختګ او د دوی په سیمه امن غواړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری غونډې رستو د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دا 2008 ټاکنو نه پس چې کله په صوبه کې د دوی حکومت راغلو نو د امن او امان په ځای کول د دوی لومبني ګام او تر ډیر حد پورې په خپل منشور کې کامیاب شوی وو. هغه زیاته کړه چې د تعلیم سره سره به د صوبې معیشت ښه کول د دوی ترجیح وي.
امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضح او د ټول نه بنیادی ده او دا غې نه پس چې کم دینو زمونږ د تعلیم نقطه ډیره اهمه ده، بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډیره اهمه ده. چې کوم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوي دي این ایف سی واټ کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار، نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته، هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک ته څنګه رسي.
دا قبالی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو رستو عوامي نیشنل پارټي په خپل منشور کې دا دغه سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی پروګرام اخی دی. دا دې په حق لا می افتیار حسین وویل.
بیا مونږ دا خبرو کې چې تاسو دې چې کم دینو خپل فینانشل لکه پیکج ورکړي او په هغه پیکج کې چې کم دینو د این ایف سی چې دې کوم خپل حصہ ده هغه په دې کې شامل کړي، او بیا چې کم دې د خیبر پختونخوا نه بغیر لکه د این ایف سی نه بغیر چې دا کم حق کیږي د پختونخوا چې کم بجټ ته هغه کې ولا بیا لیسا ورکړي، بیا چې کم دې وزارتونو کې ولا بیا لیسا ورکړي، بیا د خزو چې کم دې هغه له ولا بیا کوټه ورکړي، او دومره وسایل هغه له پکار دي خاص کر د لسو کالو ایمرجنسی په بنیاد چې هغه مونږ د خیبر پختونخوا د پاکستان ترقیاتي زلو برابر کو.
دا یو پختنې په ځواب کې د عوامي نیشنل پارټي ستر سکتر وویل چې د صوبې په کچا دوی هیڅ یو ګوند سره انتخابي اتحاد نه کوي، خو بیا خپل ځلي تنظیمونو ته اختیار ورکړی دی چې د ځلي په سطح نور سیاسي ګوندونو سره سیټ ایڈجسٹمنټ کولی شي. میا افتیار حسین د خیبر پختونخوا لنډ مهاله حکومت نه غوښتنه وکړه چې عمومي ټاکنې دي په خپل وخت وکړي او هیڅ یو سیاسي ګوند ته دي په انتخابات کې ملګرتیا یا ډاډ ګرنه نه ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په مشرۍ آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د دې پخلی کړی چې مشرف په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د څېړنو پر مهال د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. د دې ګوند لخوا د پرویز مشرف پر ځای اوس بل کاندید ودرېدلی دی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
آل پاکستان مسلم لیگ وای د پاکستان سپریم کورټ د یاد ګوند د مشر پرویز مشرف د نااهلی ختمولو درخواست خارج کړی دی او اوس هغه په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د یاد ګوند جنرل سیکرټری ډاکټر امجد چودھری بیگا مشال رادیو ته وویل سپریم کورټ د 2013 کال تر انتخاباتو وړاندې پرویز مشرف پر دې نااهله کړی و چې هغه د 2008 کال د نومبر پر درېمه نیټه په ملکي آئین معطل کړی و او بیړنۍ حالت یې اعلان کړی و. ډاکټر امجد چودھری وویل او سپریم کورټ دوی ته ویلي و چې که پرویز مشرف اوس په خپل عدالت ته وړاندې سو نو بیا هغه نااهلي ختم کړل سي، خو هغه عدالت ته وړاندې نه سو.
سپریم کورٹ ویلی و چې که پرویز مشرف په خپل عدالت حاضر شونه په 2013 کال کې د نااهله ګرځولو شرط په پری ختم شي، خو وخت ډیر کم و نو ځکه پرویز مشرف عدالت ته حاضر نه شو او د نامزدګۍ کاغذونه یې رد شول چې له کبله یې هغه اوس په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
ډاکټر امجد چودھری وویل د پرویز مشرف کاغذونه له چترال څخه جمع شوي وو او اوس پر هغه سیټ دی پخپله ولاړ دی.
پرویز مشرف لمک سره دا وعده کړی ده چې تر انتخابات وړاندې برازی اول پاکستان مسلم لیگ د امیدوارانو په کمپاین کې به برخه اخلي او موږ هیله من یو چې کاغذ زر تر زر راشي نو دا بل ګوند سره مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده چې پرویز مشرف دا وخت په دوبۍ کې میشته او پر هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د آئین ماتولو په شکل کې له ملک سره د غداری په ګډون ځینې نورې مقدمې هم روانې دي.
دا
مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د استودیو د غړیستان خیچه درنګ ساتله په پښتونخوا کې د ماسپخین دوانیمی بخنه غواړم د مازیګر 15 بجې کیدونکې دلته په پراګ کې د ماسپخین دوانیمی بجې کیدونکې دي شاهین بونیرې استودیو ترغلې تاسو ته د دې محل لند خبرونه وړاندې کوي او له خبرونو د لندیز نه پس په کورنیو نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي
سلامشه د وخت مهم خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ د هغه 30 کسانو ضمانت منظور شوې دی چې د میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د فوج خلاف د نارو وهلو په تور نیولې وو. د بلوچستان سرخار کوټ سره نږدې په تیرامیل سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو کور چاپه وهلې او سلور کسانې وژل دي. په انخته کې 15 پولیسان هم زخمی شوي دي. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی پرون د افغانستان پر امنیت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلې دي. اسلام آباد سره نږدې بنیګالا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخ ته د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست. د دې ګوند سیاستوال وایي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان په بادغیس ولایت کې طالبانو په برید کې د ملي اردو یو لس سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپي شوی دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال 18.15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دې لویه وجه روانې جګړې ښودل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا یا کونسل څخه وځي دوی د دې کار لپاره په دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرایلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه وړاندې کړي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک مشر د ایراني فعالانو غوښتنه رد کړې ده چې ویلي وو تهران دې د واشنگتن سره د اختلافاتو هوارولو لپاره خبرې وکړي.
شاهین بنیری درته د خبرونو لاندیس وړاندې کاو. اوس فرزو اسلام آباد ته زمونږ همکار به تاسو ته وایي چې نن پاکستان یو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع په سوات کې یو شمیر سیلانیان وکتل شو. اوس په دې غور پکار دی چې سوات، ملکن ډیویژن، ایبټ آباد، ناران کاغان، شوګران، کومراټ او د چترال په شمول د سبینورو ځایونو سیل لراتلونکي سیلانیانو لپاره کم قسمه سهولتونه ورکړې شي او د دې خبرې منصوبه بندي وکړې شي چې څنګه خیبر پختونخوا کې سیلګرۍ ته وده ورکړې کېدی شي. ادارې مخکې کې یو وخت داسې و چې خیبر پختونخوا د سیلانیانو لپاره جنت ګڼل کېدو. پدې کې چې کومه وقفه راغله نو هغه د حالاتو په وجه وا خو هغه حالات پاتې نشول. اوس چې باید د سبې د سیلګری سنت ته وده ورکړې شي او د دې په اړه د ولس خبر کړې شي. ادارې کې راغلي چې د سوات اکسپرس وی د لارې هم سیلګری کې د اضافي امکان دی او د اوړي موسم کې د سیلانیانو د یو خوشمیر هله کیږي. دا شان لواری ټنر هم خلکو ته یو اسانتیا ورکړي. ادارې وایي پاره چینه، رسمک، شوال او په خاص توګه د تیرا په شمول کې پخوانی قبایلی سیمو کې عملی اصلاحات نافذ شي نو هلته هم سیلانیان تلی شي. د دې ترڅنګ په پخوانی پیښور هم توجه ورکړي شي نو ملکي او بهرني سیلانیان واپس راتلی شي. ادارې اخر کې کې د صوبې په کچ ته یو داسې مهم د شروع کېدو ضرورت دی چې پای کې د صوبې روایت او تهذیب او کلتور وړاندې کړي شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نړۍ کې د ټولو ښه ژوبڼو د حیواناتو ښه ساتنې پروګرامونه جوړ کړي کوم چې د خطر سره مخ حیواناتو یا ځناورانو شمیره سیوا کوي او په دې خبرې ټینګار کوي چې ژوبڼ د ځناورانو او د دوی د چاپیریال په اړه خلکو د سکول څخه کوونکو ته معلومات ورکوي. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې دا اصول دلته نشته. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په یو تفریحي ځای یا پارک کې د اختر په موقع زنګو ماته شوې او په پارکونو کې د ولس نه زیاتې پیسې هم وصول شوې دي. ادارې زیاتوي چې د دې نه علاوه مختلفو سیمو ته د سیل لپاره تلونکي سلور کسان ډوب شوي، ټرافیکي پیښې هم شوي او د اختر په شپه ډزې هم شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې اختر اچانک نه راځي، د پخوانی پیښو ریکارډ موجود دی، د حادثو تفصیل هم شته نو پکار ده چې د پخوانی تجربو په رڼا کې راتلونکي لپاره منصوبه بندي وکړي شي او ادارې د ذمہ واري مظاهري وکړي او مؤثره کړنلارې ولا جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال کابل ته د سولې د هغه کاروان د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې چې د پاسه یو میاشت وړاندې له هلمنده پیل شو. لیکنه وایي په کاروان کې شریکو کسانو د کابل په لارو کوڅو کې د جګړې ضد شعارونه ورکړل. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په یوه لیکنه کې په ایران کې یو کس ته د پانسۍ د سزا د ورکولو په موضوع باندې یو مقاله خبره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه لیکنې لوستي، لنډیز یې تاسو سره هم شریکوي.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکنه وایي د سولې ولسی حرکت چې شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له نارامه هلمند ولایت څخه د کابل پر لور پیل شوی و او پکې شاملو کسانو پلې مزل وکړل، د ګل پر ورځ پلازمینې کابل ته ورسید. د حرکت غړو د امریکا د سفارت په شمول د یو شمېر نړیوالو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مخې ته ناستې وکړې او له هغوی وغوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. دا سوله غوښتونکي د کابل په لارو کوڅو کې وګرځېدل، د جګړې ضد شعارونه ورکړل او د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غځېدو غوښتنه وکړه. له مارش کوونکو څخه د ځینو پر پښو پټۍ لګېدلې وې، دا ځکه چې دوی په تاودل مرکې او روژه په خوله سلګونه کیلومتره پلی مزل کړی و. له مارش کوونکو سره د غزنی ولایت د ګیلان کلی شپږ پنځوس کلن محمد رحیم هم ملګری شوی و. نوموړي خپله میرمنه او څلور بچیان په کلي کې پریښې ول او له مارش کوونکو سره یې ولس ورځې پلی سفر وکړ. لیکنه کاږي رحیم چې کله له کوره وتلو نو خپلې میرمنې او ماشومانو ته یې وویل چې د سولې له کاروان سره ملګری کېږي او ښایي ستون نشي. لیکنه زیاتوي افغانانو سګ وړوکي اختر د دې لپاره چې حکومت او طالبانو ډزبندي اعلان کړې وه په خلاص مټ او په ډیرو خوښیو سره وکړ. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې ولیکنه کې په ایران کې د محمد سلاس په نوم د یو کس د سه شنبې ورځې اعدام په سختو ټکو غندلی. د سازمان ویلي له دې باوجود چې د سلاس د مقدمې د ناسم او غیر منصفانه جریان په اړه نړیوالو اندېښنې ښودلې وې، هغه په دار وځړول شو. محمد سلاس چې یو بس ډرایور وو ویلي ول چې په هغه پولیس تاڼه کې چې دی پکې د څو ساعتونو لپاره ساتل شوی و پولیسو وهلې ټکولی و. دا هغه په وینا د یو پولیس دا خبره هم اورېدلې وه چې خپل ملګري پولیس ته ویل دومره یې ووهه چې سا یې وخیژي. له وهلو ټکولو وروسته هغه د درملنې لپاره روغتون ته وړل شو. د لیکنې تر مخه پولیسو محمد سلاس د فبروري میاشتې پر نولسمه هغه وخت نیولی و چې هغه د ګونابادي په نوم د صوفي ټولنې له خپلو ملګرو سره د دوی پر ضد د ایراني رژیم د زور زیاتي پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. لیکنه زیاتوي له نوموړي په داسې حال کې چې په روغتون کې په سخت ټپي حالت کې پروت و پولیسو په زور د یو چا د وژنې اقرارنامه لاسلیک کړه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته مو غوږ نیولی اوریدونکو، وروسته درته د کرکټ په اړه یو خبر رپورټ لرو چې انګلینډ په یو ورځنیو لوبو کې ډېرې زیاتې منډې جوړې کړې، څلور سوه نه زیاتې منډې جوړې کړې. او که د فوټبال مینوال استې نو همدا شیبه د روسیې په والګاګراد کې د فوټبال د نړیوال جام په ترڅ کې د پرتګال او د مراکش ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. خوندوره لوبه ده، اووه دېرش منټ شوي دي. پرتګال تر اوسه یو ګول کړی دی او مراکش لا ګول نه دی کړی. ایران د تولید د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د روسیې او سعودي عربستان پلان رد کړی دی. دواړه هیوادونه په دې نظر دي چې د تیلو تولید باید زیات وساتل شي سو د تیلو بیه لوړه نه شي، خو ایران وایي دې خبرې سره موافقه نه لري. دا څرګندونې په وینا کې د اوپیک د غونډې څخه مخکې مخې ته راغلي دي. تفصیل د اسمت سروان نورو.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپیک د رواني اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رد کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتیل چې د اوپیک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمیدو له کبله د تیلو بیه ډېره نه شي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پروسې شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبر اعلان ته وویل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقې ته ورسیږي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پریکړې دي بیا غور وشي چې پر اساس په 2018 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې یو میلیون او اته لکه بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي، خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي و چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ترامپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړې دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یوه آزاده مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي، او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څانګه ده. ټاکل شوی ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2016 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي، او بل ورځې له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیره بیا چې په امریکا کې رخصتۍ پیل شي د تیلو مصرف زیاتیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې دا وخت په نړۍ کې 8.5 میلیون خلک بې کوره دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ادارې لپاره په جنیوا کې کارکونکي بابر بلوس سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې په دې بې کوره خلکو کې زیات خلک د کومو هیوادونو دي. نو هغه ورته ویلي
چې دا ریپورت UNHCR شایع کړی دی، په دا ریپورت باندې یو نظر واچو نو اوس په دې کې چې زیات تر کسان چې هغه بې کور شوي دي، هغه چې مهاجر شوي دي، په هغوی کې زیات تر کسان د سوریا، شام، په دې کې افغانستان شامل دی، په دې کې بعض خلک داسې دي چې د ډیموکراټیک ریپبلیک آف کانګو سره تعلق لري، ساؤتھ سودان په دې کې شامل دي، او په دې کې سومالیا او نور داسې هیوادونه چې عراق، یمن او نور داسې هیوادونه چې هلته جنگ او جګړه جاری ده، او دا هغه خلک دي چې هغوی دپاره په خپل هیواد کې ژوند تېرونګ آسان نه و.
تاسو په پاکستان کم ډیر کار کړی دی، ملګرو ملتونو سره افغانستان باندې هم کار کړی دی ډیر، د افغانستان د پاکستان پر اوسنی حالت مهم نظر دی. آیا له پاکستان چې کوم خلک وزي دلته اروپایي هیوادونو ته راځي، دا غوی د وتلو وجه څه ده؟
پناه غوښتنګ دا خو یو انساني په حق کې شامل دی. په ټول نړۍ کې هغه خلک چې هغوی دا تصور کوي چې هغوی د لپاره وضع برابر نه ده، هغوی ژوند په خطر کې دي، هغوی خپل یا هغوی د فامیل، دا چې دا رپورت چې مونږ شایع کړی دی نو په دې کې نیم په دا 8.5 میلیون کسان کې چې بې کور شوي دي، په دې کې نیم ماشومان دي. په دې کې نو په هغه خلکو لپاره چې هغوی دا سوچ کوي چې په خپل هیواد کې هغوی د لپاره اوس دا ممکن نه ده چې دوی خپل ژوند هلته تیر کړي، نو هغوی د پناه غوښتنګ حق لري په نور په ټول نړۍ کې، په ټول جهان کې. نو د پناه غوښتنګ چې درخواست هغوی کول شي، نو اسباب چې سدي هغه په انفرادي وجوهات باندې هغوی ته پناه ملاویږي، دلته چې حکومتونه دي هغوی خپل یو سیستم لري چې دوی داخل باغه سیستم سره تیریږي، هغه نه پس به دوی ته دا مطلب چې واقعي دوی پناه غوښتنې لپاره دلته راغلي دي یا نور داسې دوی معاشي وجوهات وو، لیکن د پناه غوښتنې دا خو یو بنیادی انساني حق دی.
بابر صاحب، دغه کم خلک چې بې کور دي، 8.5 میلیون ستاسو په ریپورت کې راغلی دی، په دغه کې یو لوی برخه پکې د پاکستان کې دننه او په افغانستان کې دننه هم ده، د ملګرو ملتونو لخوا د دې خلکو لپاره کم د فند غږ سوی دی، د مرستو غږ سوی دی په دې ریپورت کې؟ کنه
په دا ریپورت کې 30 میلیون خلک هغه دی چې په خپل هیواد د نه به کور شوی دی، او بیا 10 میلیون سره بره یا 15 میلیون هغه دی چې مجبور شوی دی چې هغه نور هیوادو ته هجرت وکړي. په دې کې لکه چې موږ دا نظر واچو نو پاکستان، ترکیه او ایران دا درې هیوادونه دي چې په دې کې د کالو سره افغان کډوال یا افغان مهاجر دلته ژوند کوي، او بیا په پاکستان دننه یا په افغانستان دننه بعض داسې کسان دي چې هغوی خپل کورو سره بې کور شوي دي، بې ځای شوي دي. نو زموږ موسسه یا نور داسې د ملل متحد نور داسې موسسه ادارې دي، نو موږ خو د فنډینګ او مرستو خواست کوو د ټولو جهان سره.
بابر بلوسو چې زمون همکار بوریوال کاکړ ورسره خبرې کړې وي. بل پلو نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ هم منزل کیږي. وروسته له هغې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوې، یو لړ انتظامی بدلونونه هم په ترڅ کې مخې ته راغلي چې ځینې خلک پرې اعتراض لري. په دې کې یو بدلون دا هم راغلی چې د ایجنسی فنډس په نوم هغه پیسې هم بندې شوې چې پخوا به ځینو ملکانو او نورو کسانو ته ورکول کېدې. په دې موضوع یو راپور لرو چې له یوې دمې وروسته اوري. د خیبر ایجنسی یو ځایي مشر ملک عبدالرزاق وایي د نو بدلونونو له وجې به د ډیرو خلکو ژوند اغیزمن شي. دی وایي دوی به تر خپله وسه کوشش کوي چې پر حکومت فشار واچوي سو ایجنسی فنډونه جاري وساتل شي.
دا نوې تبدیلۍ کې چې کوم دی تبې وګوري چې دغه نه به څه جوړیږي او څنګه مې خدا باندې راوځي. مونږ دغه خبرې ته تیار نه یو. دغه سی به مونږ په برپور مزامت کو نو دا باندې به مونږ په تمام فاټه مشرانو سره خبره کو او هغه به باقاعده د روډونو ته او جلوسونو ته به راوځو. اسمبلی دغه به مونږ کو.
د ایجنسی فنډ په نوم به د مراعات یافته ملکانو ترڅنګ خاصدارو ته هم پیسې ورکول کېدې. د خاصدارو لنګرونه به چلیدل، فلاحي کارونه به ترسره کېدل، تعلیمي وظیفې به ورکول کېدې او د پولیو ټیمونو سره په ګش کې روانو ګاډو ته به پکې پېټرول هم اچول کېدل. خو اوس چې دا ختمیږي اندېښنې سر راپورته کوي. یو بل ځایي ملک فیض الله جان کوکی خیل یې پړوي.
بل گورا دا ایجنسی فنڈ ختم شو. ایجنسی فنڈ گورا آج صرف آج ملک تا پارا نو گورا چی خلق آگو کی دا خلق غلط رنگ ورکی. بالکل دا ملک تا پارا نو دا غریب خلقو دا پارا، دا علاج دا پارا، دا ایجوکیشن دا پارا، دا نقصانات دا پارا چی پا کومونو کے پا علاقو کے توفانونا مشکلات راغل دا غو دا خرش کے دو دا پارا.
خو بل پلو د قانوني چارو پو اسد ایډوکیټ وای د نوي حکومت د راتګ نه پس به د ان اف سي ایوارډ په شکل کې چې کومې پیسې جاري کیږي دغه مشکل به ورسره هوار شي.
نوی حکومت راشي نو هغه د نوی حکومت سره د ان اف سي ایوارډ په والے سره هغه ته چې دا کوم فنډ الوکیشن شوی دی ارزي توګه چې هغه 100,000 روپۍ دی کال دی او بیا په هغه کې نو دا 100,000 روپۍ دي. نو تا دین وو هغه دي ته فنډ جاری کړي او بیا به دې دا مشکل چې دی دا فکر کوم چې دا مشکل بولت آسان شي. دا دومره ګران بنو پدې کې
د یادونه وړ ده چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو نه پس د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ هم ختمه شوې او پر ځای یې ډیپټي کمشنر ټاکل شوی دی. په دې توګه د خیبر نوی ډیپټي کمشنر اسلام زیب ټاکل شوی چې تیره ورځ یې خپل عهده سنباله کړله. نوموړی پخوا د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ و.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونا
پدرینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
پسلورو بجو
سم د لوبو نړۍ. د انګلستان د کرکټ لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. انګلستان د سه شنبې په شپه استرالیا ته په 202 منډو ماتې ورکړه. د بریالۍ لوبډلې کپتان ویلي چې اوس هدف دا لري چې په یو لوبه کې په مجموعي توګه 500 منډې وکړي. د انګلینډ او استرالیا ترمنځ دوه لوبې لا هم پاتې دي. بوریوال کاکړ په رپورټ لري.
د انګلینډ لوبډلې د سه شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې د 401 منډو په جوړولو سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. انګلینډ پرون خپل هغه ریکارډ مات کړ کوم چې په 2014 کال کې د پاکستان په وړاندې د درو لوبغاړو په سر د 440 منډو په جوړولو سره جوړ کړی و. په یو ورځنیو لوبو کې دریم نمبر لوی سکور سریلنکا په 2014 کال کې د هالینډ په وړاندې کړی و چې د نه لوبغاړو په سر یې 443 منډې کړې وې. خو انګلینډ پرون دا ټول ریکارډونه تر شا پرېښودل او د استرالیا په وړاندې نه یوازې تر اوسه تر ټولو زیاتې منډې وکړې بلکې هغوی ته یې په ډېرو رنځونو د ماتې ورکولو ریکارډ هم جوړ کړ. د انګلینډ په 401 منډو کې د الیکس هیلز 1,30 منډې او د جوني بیرسټو 1,30 منډې هم شامل وي. د انګلند د 401 منډو په جواب کې د استرالیا ټول لوبغاړي په 0.3 اوور کې پر 221 منډو آؤټ شو. د انګلند کپتان ایون مورګن ویلي چې اوس یې هدف دا دی چې د لوبډلې په توګه په یوه ورځنۍ لوبه کې 500 منډې وکړي. د کرکټ پوهانو په وینا آسټرالیا له دې سترې ماتې سره ځکه مخامخ سوه چې درې خاص بالران یې د ټپې کېدو له کبله په لوبه کې نه و. د آسټرالیا دویم مشکل دا و چې په نړیواله توګه منل شوي بیټسمینان سټیو سمیت او ډیوډ وارنر یې برخه نه و. هغوی د روان کال په پیل کې په لوبه کې د درغلیو کولو تور منلی و او اوس تر بندیز لاندې دی. خو د کرکټ پوهانو په وینا د انګلینډ لخوا دومره لوی هدف ورکړل شوی و چې د دې ټولو لوبغاړو په موجودګۍ کې هم آسټرالیا شایي دا هدف نه وای پوره کړی. د آسټرالیا کپتان ټیم پین ویلي دا ماته تر هغه پیښه زیاته ورته دردونکې وه کومه کې چې هغه پر سر د بال لګېدو له کبله ټپي شوی و. هغه ویلي له ماشومتوبه یې کرکټ کړی دی خو کله هم د دې سترې ماتې په څیر سخت حالت سره نه دی مخامخ شوی. دا په داسې حال کې دا چې آسټرالیا انګلینډ ته په ټور تللې ده او تر اوسه ترسره شوې درې واړه لوبې انګلینډ ګټلې دي. د دوی ترمنځ دوې لوبې پاتې دي چې د جون پر 21 او 24 به ترسره شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولې د بوریوال کاکړو چې تاسو د کرکټ په اړه خبر درکو وروسته درته د فوټبال په اړه هم خبر درکو. خو اوس ورزو کندهار ته جاپانی یا بنجو د کندهاري محلي موسیقي هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو ډیره زیات اوریدله خو اوس یې په ښارونو کې هم مینهوال زیات شوي دي او د خوښۍ داسې بنډار به نه وي چې پکې دغه د موسیقي آله نه غږول کیږي. د مسؤلین د موسیقي په اړه پوهان وایي چې د کندهاري موسیقي په برخه کې د دې جاپانی رول مهم ډیر زیات دی چې بنجو هم ورته ویل کیږي. زموږ همکار صادق رښتینی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې د بنجو په غږ پیلېږي.
جاپانی یا بنجو د کندهاري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینهوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بنجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري د بنجو په اړه وایي چې د بنجو ژغوونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی د پخوا څه ده جاپانی دغه دی دا د اوس نه دی بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرټونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
په روسیا کې د فوټبال نړیوالې لوبې روانې دي. همدا شیبه د پرتګال او د مراکش ترمنځ لوبه روانه وه چې نیمایي ته ورسېده. 45 منټه لوبه شوې ده، همدومره نوره پاتې ده. په فرست هاف یا لومړۍ نیمایي کې د پرتګال ټیم وړاندې ده، یو ګول یې کړی، مراکش تر اوسه ګول نه دی کړی. د نن ورځې په نورو لوبو کې به د یوراګوی او د سعودي عربستان ترمنځ لوبه د پېښور په وخت په 2 بجو او د کابل په وخت په 9 بجو او وروستۍ لوبه به د ایران او د هسپانیې ترمنځ وي چې د پاکستان په وخت په 11 بجو د شپې او د کابل په وخت په 10:30 بجو پیلېږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو زموږ د مشال رادیو نه اوري. د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره وو. تاسې په مهمو ریپورتونو کې واوریدل چې د پښتون تحفظ مومنت هغه 10 کسان چې په اسلام آباد کې د جون په 3 نیټه نیول شوي وو، د هغوی ضمانت شوي او نن به راخوشي شي. او شاهین بنیره یو بیا په سټوډیو کې دی، تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کوي.
د وخت مهم خبرونه، د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه 10 کسانو ضمانت منظور شوی دی چې د دې میاشتې په پیل کې د اسلام آباد پولیسو د فوج خلاف د نارو وهلو په تور نیولي وو. د بلوچستان سرخار کوټ سره نږدې په 13 میل سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو کور چاپه وهلې او 4 کسان یې وژلې دي. په انخته کې 15 پولیسان هم زخمیان شوي دي. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی پرون د افغانستان پر امنیت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. اسلام آباد سره نږدې بنیګالا کې تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د پاکستان له بیرابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناس د دې ګوند سیاستوالان وایي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو انتخاباتو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان په بادغیس ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملي اردو 11 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور تر مخه په ټوله نړۍ کې 13 کال 8.5 میلیونه خلک بېکوره شوي دي. د دې لویه وجه روانې جګړې ښودل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا یا کونسل څخه وځي دوی د دې کار لپاره په دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدل او د اسرایلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه وړاندې کړي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک مشر د ایرانی فعالانو هغه غوښتنه رد کړې ده چې ویلي وو تهران دې د واشنگتن سره د اختلافاتو هوارولو لپاره خبرې وکړي. او په روس کې روان د فوټبال د 2013 کال د نړیوال کپ په سیالیو کې د جون 15 نیټه جاپان کولمبیا ته د 1-0 په 2 ګولونو، روسیې مصر ته د 1-0 په 3 ګولونو او سینیګال پولینډ ته د 1-0 په 2 ګولونو ماتې ورکړه. نن پرتګال د مراکش، ایران د سپین او یوراګوئے د سعودي عرب په وړاندې لوبیږي.
شاهین بنیری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر د خبرونو ویان شاهین بنیری او تخنیکی ډایرکټر اکرام مسکینیار ته اجازه ورکړي. په همدې سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. موږ به سبا سهار 9 بجې دلته سره یو.